کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا زایر زما د نورو همکارانو سره هرکلی کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې به د سر موضوع دا وي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه خبري اعلانو ته په وینا کې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو بهیر مهم او ګټور وبله، او په دې بهیر کې د خلکو ګډون یوه تاریخي حماسه وګڼله. دا او نور راپورونه به وروسته واورې، خو په سر کې اجمالا د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي دا وازی چې ګوندی د ناټو ځواکونه دي د کندهار د امنیې د قمندان په وژل کېدو کې لاس ولري د دوښمن لخوا خپرېږي. د امریکا او ترکیې ولسمشرانو پرون په یو ټلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی ورکړل شي، او ټاکل شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې اترې پیل کړي. دا افغان حکومت اجرایه رئیس هغه اوازې به بنسټه وبلل چې ګوندې د جنرال رازق په وژل کېدو کې د غوث ملاتړ ماموریت لاس دی. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې رسنوي سره په خبرو کې ویل چې دا او ډول اوازې د دښمن ژوند ته اوبه ورکول دي. خغلی عبدالله وایي په دې اړه شاید چې ګوندې دا عمل دی د غوث ملاتړ د ماموریت لخوا شوی وي، فکر کوم چې دا د دښمن ژندې ته اوبه ورکول دي. د افغانستان د خلکو دښمنان څوک چې له طالبانو ملاتړ کوي په افغانستان کې دننه یا هر هیواد کې چې دي طالبانو ته ځای ورکوي او فعالیتونه یې توجیه کوي. دا جنرال رازق دښمنان دي، د کورنۍ دښمنان دي، او د افغانستان د ټولو خلکو دښمنان دي. اخواته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت پرون رسمن تایید کړ چې د دوی یو جنرال جیفری اسماعیلی په کندهار ولایت کې د تیرې پنځشنبې د ورځې په پیښه کې شوبل شوی. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت یو ویان د امریکایي رسنیو ته ویلي چې دغه ټپي شوی جنرال په کندهار کې تر درملنې لاندې دی او روغتیایي وضعیت یې مخ په ښه کېدو دی. دغه ژوبل امریکایي جنرال په کندهار کې د امریکایي ځواکونو مشري کوي. د کندهار د والي په دفتر کې د پنځشنبې د ورځې په ډزو کې د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د کندهار د ملي امنیت د رئیس جنرال مومن په ګډون چې ووژل شول څو نور کسان ټپیان شوي وو. د کندهار چارواکو ویلي چې برید د والي او ساتونکو چې نوې دنده پیل کړې وه هغه مهال وکړ چې افغان مقامات او کندهار ته ورغلي امریکایي هیئت له غونډې څخه د وتلو په حال کې و. په امریکایي هیئت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم و چې په ډزو کې ورته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو د کندهار د پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. دا دوه سوه نهم شاهین قلي اردو چارواکو په یوې اعلامې کې ادعا کړې چې د یکشنبې د ورځې راهیسې په کندوز او بغلان کې اته اتیا وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کندوز کې په امام صاحب ولسوالۍ کې څلور دېرش طالب وسلوال چې د دې ډلې مهم قمندانان هم پکې شامل وو د عملیاتو پر مهال وژل شوي او نهه ویشت تنه نور ټپیان دي. خبر پاڼه همدارنګه وایي چې د کندوز د مرکز اړوند د زرخرید سیمه کې هم د ابوزر په نوم د طالبانو د یو مهم کس په شمول شپږ تنه وژلي او اووه تنه نور وسلوالې ټپیان کړي. د دوه سوه نهم شاهین قلي اردو خبر پاڼه زیاتوي چې په بغلان کې د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې هوایي بمباري کړې چې په وینا یې نهه طالب وسلوال وژل شوي. وسلوالو طالبانو د دې ادعاو په اړه په مستقیمه په توګه څه نه دي ویلي، خو په کندوز کې په تېرو دوو ورځو کې د حکومتي ځواکونو خلاف د یو لړ بریدونو او بریاوو ادعاوې کړې دي. تاسو مو غږ له ازادۍ راډیوونه اورئ. د امریکا او ترکیې ولسمشرانو پرون په یو ټلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې په استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی ورکړل شي. د ترکیې د انادولو خبري اجانس ویلي چې ډونالډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان سلا کړي چې د خاشقجي د وژل کېدو د قضیې ټول اړخونه باید روښانه شي. ولسمشر اردوغان تر دې مخکې ویل چې نن یعنی سه شنبې به د جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه ټول حقایق په ډاګه کړي. سعودي د شنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې خاشقجي په استانبول کې د دې هیواد په کنسلګرۍ کې وژل شوی. د سعودي حکومت ویلي شپېته کلن خاشقجي په کنسلګرۍ کې د یو فزیکي شخړې په نتیجه کې وژل شوی، هغه څه چې نړیوالې ټولنې په اړه شک او تردید څرګند کړی. دا ترکیه او امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد شوي ویلي چې خاشقجي کنسلګرۍ ته تر داخلېدو وروسته د سعودي چارواکو د یوې ډلې لخوا شکنجه او وژل شوی دی. او ټاکل شوې ده چې د امریکا او ترکیه ځواکونه تر راتلونکو څو ورځو د سوریې د منبج ښار شاوخوا ګډې ګزمې پیل کړي. اخوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن په مسکو کې دی او له روسي چارواکو سره خبرې اترې کوي. بولټن په داسې وخت کې مسکو ته سفر کوي چې د روسیا او امریکا ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوې. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل امریکا به له روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول له تاریخي تړون نه ووځي.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون یوه تاریخي حماسه وه.
در خبر ما شاهدیم یک حماسه تاریخی بوده و این صورت حضور گسترده مردم ما باید تحتش قرار بده.
بلخو د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه په ټاکنو کې د خلکو له بې ساري ګډون څخه هرکلی کوي، خو وایي د ټاکنو لړۍ له ستونزو او بې شمېره درغلیو سره مخ وه.
باید په ډېره خواشینۍ سره ووایو چې د ټاکلو لړۍ په ټول هیواد کې له ستونزو، بې نظمیو او بې شمېره درغلیو څخه ډکه ترسره شوه.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا او ترکیې ولسمشرانو په ترکیې کې د وژل شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قضیې په اړه د بشپړو توضیحاتو غوښتنه کړې ده. دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې به تر ډیره د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د ارزونو په اړه پروګرام واورئ. ورسو ته اخترونی ته سر موضوعته د افغان حکومت اجرائی رئیس وای چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون یو تاریخي حماسه و. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه خبرې کولې وویل چې د خلکو دغه ګډون باید تر شوار لاندې رانسي. په دې اړه نور جزئیات له کابل زما همکار رحمت الله افغان راکوي.
بله فریبا جان، د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون طالبانی فکر او مفکورې ته یو ځواب وایي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ نن یې د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبرې کولې وویل چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون په حقیقت کې یوه تاریخي حماسه ده. هغه وایي په حقیقت کې موږ یو تاریخي حماسه شاهدان وو. په هیڅ وجه موږ نه باید په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون تر شعار لاندې راولو. په رښتیا هم خلکو ثابته کړه چې دوی خپل مسؤلیت او حق ته متوجه دي او خپل مسؤلیت ادا کړی او د انتخاباتو پر ورځ زیاتې ستونزې هم موجودې وې. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې په ځینو ولایتونو کې په ځانګړې توګه په کابل کې د انتخاباتو په اړه ستونزې موجودې وې. شکایتونه هم ثبت شوي دي چې د نوموړي په وینا کمیسیون باید دغو ستونزو او شکایتونو ته رسیدګي وکړي. بلخو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له غزنی او کندهار ولایتونو پرته په ټولو ګواښونو او ستونزو سره سره بیا هم شاوخوا 4 میلیونه افغانانو د ولسي جرګې په اوسنیو انتخاباتو کې رایه وکارولې. فریباجان، یو بل شی چې زیات مهم و، عبدالله په همدغه کانفرنس کې د جنرال عبدالرازق د قندهار د پخوانی نی امنیه قومندان وژنه ته اشاره وکړه. د افغان حکومت اجرائی رئیس هغه واضح به بنسټ او بل چې ګوندې د جنرال عبدالرازق په وژل کې دوه کې د غوث ملاتړ ماموریت لاست. عبدالله عبدالله هم درنګ وویل چې دغه واضح د دښمن ژرندې ته د اوبو ورکولو په معنا ده.
پخش شایعه که ای توسط حمایت قاطعی عمل صورت گرفته، فکر میکنم که ای آب باسیاب دشمن ریختن است. دشمنای مردم افغانستان اونم کسی که از طالب حمایت میکنه در هر کشوری، طالب پناهگاه میده و طالب توجیه میکنه. اگر در داخل افغانستان است میخواهد جنایت طالب توجیه بکنه، اونم دشمن مردم افغانستان است. او دشمن جنرال عبدالرازق هم بود و دشمن خانوادهش هم بود و دشمن کل مردم افغانستان است.
ښاغلی عبدالله جنرال عبدالرازق خپل نږدې ملګری او د هیواد یو رښتینی بچه یاد کړ او ویل چې ډېر ژر به کندهار ته ولاړ شي او د فاتحې په مراسمو کې به ګډون وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د کندهار د امنیت قومندان البته پخوانی امنیت قومندان جنرال عبدالرازق د پنجشنبې په ورځ د کندهار د والي په دفتر کې په ډزو ووژل شو. چارواکي وایي د کندهار د والي یو ساتونکي وروسته له هغې ډزې پیل کړې چې د کندهار سیمې چارواکي له یوه امنیتي غونډې وروسته د راوتلو په حال کې وو. په غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال میلر تر دغې پیښې وروسته رسنیو ته په خبرو کې وویل چې د هدف نه و او د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ټویټر پیغام کې د جنرال میلر له قبله لیکلي چې نوموړی وایي د دې پیښې له کبله د افغانستان خلکو ته تسلیت وړاندې کوي. وسلوالو طالبانو دغه برید مسؤلیت منلی و او ویلي وو چې هدف یې د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د ناټو قومندان سکاټ میلر و. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکایي پوځي افسر ډیوډ بوتلر له خولې ویلي دي چې کندهار د پیښې پر مهال دغلته موجود و او وایي چې د ډزو پر مهال د بریګیډر له هدف روښانه و چې البته د برید کوونکي هدف روښانه و چې هدف یې د عبدالرازق خو د امریکایي جنرال چې هلته موجود ولاړو هدف نه و. بلې افریبا جانې
بلې ډېر زیاته مننه کوم. رحمت الله افغان و چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس څرګندونې راوړولې. بیا هم د همدې انتخاباتو تړاو موضوع باندې پاتې شو. په همدې حال کې د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه په ټاکنو کې د خلکو له بېساري ګډون څخه هرکلی کوي خو وایي د ټاکنو لړۍ له ستونزو بې شمېره درغلیو سره مخ وه. دغو جریانونو نن د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل چې د رای ورکولو د هغو مرکزونو رای باید لغوه اعلان شي چې د بایومټریک ټکنالوژي پرته کارول شوي دي. دغه غونډې ته زما همکار ناجیه صافی ورغلې و چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه ده. ناجیه جانې خبرونه سره شرغلې که تاسو د دې سیاسي ګوندونو او جریانونو د څرګندونو په اړه ورستي جزئیات لاوریدونکو سره شریک کړئ.
بله فریبا جانی، د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو د تلی په 28 نیټه د ټاکنو په لړۍ کې د رای ورکولو مرکزونو نو وخت پرنيستل کېدل او د زیات شمیر مرکزونو نه پرنيستل کېدل یو پلان شوی عمل و بل او په دغه بهیر کې رمسته شو ستونزو ته د انتخاب ګوته ونیوله. دغه جریانونو نن د یو خبري کانفرنس پر مهال ویل چې د رای ورکولو د هغو مرکزونو رای باید لغوه اعلان شي چې د بایومټریک ټکنالوژي پرته کارول شوی. د جریانونو یو پریکړلیک هم ولس چې د افغان ملت ګوند عمومي منشي ډاکټر نادر حساس د پریکړلیک په یو برخه کې داسې ویل:
باید په ډیره خوشنۍ سره ووایو چې د ټاکلو لړۍ په ټول هیواد کې له ستونزو، بې نظمیو او بې شمېره درغلیو څخه ډکه ترسره شوه، چې د 28 د تلي ټاکنې د روڼتیا، مشروعیت او اعتبار له پلوه تر سختو پوښتنو لاندې راوستي دي. د تکراری رایو باد چلول، د رای ورکولو د هغو مرکزونو رای نه منل چې رای ورکوونکي نه دي پکې بایومیټریک شوي، او د رای ورکوونکي انځور جبري کول چې په بنسټ یې پراخو درغلیو ته لاره هواره شوه.
دوی همدارنګ ویل د رای ورکولو په ډیرو مرکزونو کې سارونکو ته د سارنې اجازه نه ده ورکړل شوې او په یادو مرکزونو کې حاکمیت له زورواکو سره پاتې شوی. دغه ګوندونو همدارنګ ویل چې ډیر ژر به د هیواد ملي ګټو ته په پام او له سره له سلا مشورو وروسته به دغو انتخاباتو په اړه خپل دریز څرګند کړي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عزیز ابراهیمی دغه ګوندونو د نیوکو په تړاو داسې ویل:
اکثریت معلوماتم تقریبا 90% از ټکنالوژی بایومتریک استفاده شده، اما قسمی که شما میدانین ما مطابق هم و قسمی که شما میدانین نهادهای ناظر انتخاباتی ناظرین همشان حق دارن که تمام شکایت شان و باید بلا اعظام جنرال سستی به کمیسیون شکایت انتخاباتی درج بکنن تا شکایت انتخاباتی با مواردی که مطرح میشن نظارت خود بکنن و بررسی خود انجام بدن.
تر دې وړاندې بیا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي له ټولو ګواښونو او ستونزو سره سره بیا هم شاوخوا 4 میلیونه کسانو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رایه وکارولې. دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد ویلي چې په هغو مرکزونو کې چې زورواکو د بایومټریک د نه کارولو هڅې کړي صندوقونه به یې په دقیقه توګه بررسي او بیا به باطل اعلان شي. د ولسي جرګې په سږنیو انتخاباتو کې 2500 کسانو ځانونه کاندید کړي وو چې خلکو له غزنی او کندهار پرته په 2 ولایتونو کې رای وکاروله. بلې فریبا جان،
بله ډیر زیات مننه کوم ناجی صافی. دوستانو د یو شمیر افغان سیاسي ګوندونو او جریانونو څرګندونه وی چې ناجی صافی په خپل دی راپور کې د غوی د غونډې څخه چمتو کړی وی چې د افغانستان د انتخاباتو په اړه درلودي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو د ستیر ډیو هر ورځ د سهار له بو د ماښام تر وو په جو پر منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه صفه په ټول افغانستان کې اورېدلی سي. او اوس په اکرام الله اکرام څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د ولسی جرګې د انتخاباتو په ترڅ کې د بندرونو د تړلو لامل نږدې 200 په تازه میوي بار موټرې د تورخم په دروازه کې ولاړې پاتې دي او سلګونه ټن انګور حتی لمن زتللې دي. د دې خونی مرستیال خان جان الکوزینن ازادي راډیو ته ویل د غلار د 15 ورځو لپاره د هر ډول تګراتک پر وړاندې تړل شوی چې لامل د تازه میوو صادرونکو ته شپږ لکه ډالر زیان رسیدلی دی. د په خبره اوس مهال په افغانستان کې د انګورو د حاصلاتو وخت دی خو دغه ستونزې عمل سوداګر او باغلرونکو ته مالی زیانونه رسیدلی دي. د کندوز سوداګری او صنایع خونی مسولین وایي چې د الچین پول د تخریب لامل سلګونه په سوداګریزو توکو بار موټرې د پول دواړو غاړو ته ایساره پاتې دي او د کندوز او شیرخان بندر ترمنځ لوی لار پرې شوې ده. د دې خونی د عامل مدیر مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته وویل چې لدی وړاندې به په دغه لوی لار سلګونه په سوداګریزو توکو بار موټرو تګ را تک کوو. نو وړي وایي چې اوس مهال دغه لارې د بندیزولو لامل سوداګر خپل مالونه د دشتیارچی لارې انتقالوي چې لیوي خو د دوله بل خوا نام نه دی. وایي کيات پول جر تر جره و نرغول شي د شیرخان بندر د سوداګریزو فعالیتونو د بندیدو لامل به وګرځي. د الچین پول امام صاحب قلی زال او د شتیرچی ولسوالۍ او شیرخان بندر د کندوز له مرکز سره وصلوي. د دول ورده چې د شیرخان بندر لاره د افغانستان سوداګریز مالونه مرکزی اسیا هیوادونو ته هم انتقالیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بهې په دې ډول دي. یوه بوجۍ قزاقي وړه 1310 افغانۍ، د بوري یوه 500 کیلوي بوجۍ 1480 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2060 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 70 او یو لیټر ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 80 افغانۍ دیر پولا، یو انګلیسی پاوند 98 افغانۍ شل پولا، یو سعودي ریال شل افغانۍ، زر ایرانی تومن 15 افغانۍ 80 پولا او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
علیکم علیکم څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو په ترکیه کې د وژل شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشوکچی د قضیه په اړه د بشپړو توضیحاتو غوښتنه کړې ده. ولسمشر ټرمپ که څه هم ویلي دي چې د نه غواړي له سعودي عربستان سره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د وسلو د پیرودلو قرارداد له خطر سره مخامخ کړي، خو د دې قضیې په اړه یې له خپلو اروپایي متحدانو سره یو ځای د وضاحت غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل زما همکار احمد تکل راکوي چې همدا اوس سره د سټډیو کې دی. تکل صاحب خبرونه تشریح کړئ. تاسو د موضوع تعقیب کړی د ترکیه او امریکا د ولسمشرانو هدف له بشپړو توضیحاتو څخه څه دی؟
مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو موافقه کړې ده چې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د وژنې د قضیې ټول اړخونه باید روښانه شي. د ترکیه د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي ډونالډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان پرون د ټلیفوني خبرو پر مهال موافقه وکړه چې د خاشقچی د قضیې په اړه باید پوره وضاحت ورکړل شي. انادولو خبری آژانس دا خبر څو شېبې وروسته له هغه ورکړ چې د ترکیه ولسمشر ښاغلي اردوغان وویل دی به نن د سعودي د حکومت د دې مخالف ژورنالیست د وژل کېدو د قضیې په اړه له حقیقت څخه پرده پورته کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی اردوغان پر کومو مسایلو خبرې کوي او کومو حقایقو ته به د ده اشاره وي، خو له دې مخکې ویل شوي وو، ترکي چارواکو ویلي وو چې ځینې ویډیویي او غږیز پیغامونه لري چې په هغو کې ثابتوي چې خاشقچی په کنسولګرۍ کې دننه د شکنجې په نتیجه کې وژل شوی. خاشقچی د اکتوبر په دوهمه نیټه لخپلې ترکی کوژدنې سره د واده د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ ته له ننوتو وروسته لادرکه شو. ریاض په پیل کې ویل چې 60 کلن خاشقچی له قونسلګرۍ روغ رمټ وتلی، خو د شنبې په ورځ فریباجانې ترکی سعودي چارواکو ویل چې نوموړی په قونسلګرۍ کې دننه د یوې شخړې په نتیجه کې وژل شوی.
داسې ښکاري چې سعودي چارواکو د خاشقچي د وژل کېدو مسله منلې ده، نو بیا دا ستونزه په څه کې ده؟
سمه ده. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د یکشنبې په ورځ پرون وویل چې خاشقچي د خپل سرو کسانو په عملیاتو کې او په سهوه کې وژل شوی دی. الجبیر فاکس نیوز تلویزیوني چینل ته وویل چې د دې سترې سهوې له عملانو سره به حساب کتاب وشي، خو دا د نړیوالو لپاره کافي نه ده. او د سعودي چارواکو د دې څرګندونو په اړه د امریکا متحدو ایالاتو او نورو هیوادونو شک څرګند کړی. برتانیا او جرمنی او فرانسې په یو ګډ بیان کې چې پرون خپور شو د خاشقچي قتل غندلی او په دې اړه د سمدستي وضاحت او سپیناوي غوښتنه کړې. د امریکا ولسمشر ښاغلی ټرمپ هم که څه هم له تېرې اونۍ راهیسې په پرله پسې ډول ویلي دي چې دای له دې سره مخالف دی چې د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د سعودي او امریکا ترمنځ د وسلو معامله له خطر سره مخامخ شي، خو په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوه ټرمپ د دې قضیې په اړه د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر پر څرګندونو انتقاد وکړ او ویل چې د سعودي چارواکو په خبرو کې دروغ او چلول دی.
بله، تکن سبیا دغه ټول مسائل خو د خاشقچي د مړینې وروسته احوال دی چې څېړنې کېږي، یا دا د څه ډول وژل شوی دی، یا عربستان مني یا نه مني. خو که داسې یو مجموعي یو تصویر اورېدونکو ته ورکړو چې په اصل کې د خاشقچي ستونزه له عربستان سره څه وه، چې تل په راپورونو کې موږ ویلي دي چې د انتقادونه کول پر سعودي باندې او شایي همدا لامل اوسي چې دی وژل شوی دی، ستونزه څه وه اصلا؟
خاشقچي د واشنگتن ټایمز رسپانې لپاره، واشنگتن پوسټ رسپانې لپاره اوبه کلمونه لیکل، او په دې مطالبو یا کلمونو کې د تل د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان د وروستیو اقداماتو او له هغې ډلې د یمن په جګړه کې د سعودي د پاوځ د ښکېلېدو په مسله انتقادونه کول، او همداراز د محمد بن سلمان د وروستیو اقداماتو په اړه چې د ډېرو خلکو په نظر یو ډول مستبدانه حرکات دي، د دې په ضد انتقادونه کول. ډېر زیات انتقاد محمد بن سلمان باندې کېږي، یا ګوته ده ته نیول کېږي چې ښایي د خاشقچي د قتل په قضیه کې محمد بن سلمان لاس ولري، او ښایي ویل کېږي. البته دا فقط تر اوسه پورې تورونه دي، هیڅ راز ثبوت په دې برخه کې نشته او نه خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې دا تایید کړی ده، خو ګوته محمد بن سلمان ته نیول کېږي او ویل کېږي چې ښایي د ده په اشاره خاشقچي د ترکیې په قونسلګرۍ کې دننه وژل شوی وي.
بله، ډېر زیات مننه کوم احمد تکل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري، نو کولی سئ د ازادي راډیو خپرونې د ازادي راډیو پر ویبسایټ هم په ژوندۍ بڼه واورئ او تکرار یې واورئ، او هم کولی سئ راپورونه او مقالې او خبرونه ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس بل اجمل تورمن څخه د کابل چاپ ورځپاڼو مهم ټکي واورو چې د انتخاباتو په تړاو یې مقالې او تبصرې لیکلي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې ډېرې مطالب د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه چاپ کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سره مقاله کې لیکلي چې افغانانو یو ځل بیا ثابته کړه چې ولسواکۍ ته ژمن دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي خلک د ولسواکۍ په ارزښتونو، د ولاړ نظام د پایښت لپاره، د هر راز ترهګریزو بریدونو او تاریخي قسم خوړل دښمن له ګواښونو سره بیا هم راووتل، او په پوره زړورتیا سره یې په پارلماني ټاکنو کې د سترو قربانیو په منلو سره ګډون وکړ. ورځپاڼې لیکلي دی دا په ډاګه کړه چې افغانان د هر ډول زور او جبر او یا هم د ترهګرۍ پر ضد درېدلي او له دغو پدیدو کرکه لري. ملی ارمان خپلواک ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د افغان حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په حواله لیکلي، که څه هم د وطن دښمنانو د افغانستان د مشروع او د خلکو په رایو د ولاړ نظام سره د مخالفت له مخې وغوښتل چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په وړاندې ګواښونه وکړي، خو افغان ولس په خپل پراخ ګډون سره دوی ته ښه ځواب ورکړ. په مطلب کې د ښاغلي عبدالله په حواله دا هم راغلي چې که څه هم د بشپړ امنیت تضمین ستونزمن دی، خو د انتخاباتو د امنیت لپاره ټولې هڅې شوې وي. دنیا خپلواکې ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ په حواله لیکلي چې د انتخابات پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کارونو کې نیمګړتیاوې یوازې په عذر غوښتلو نه خلاصیږي. په مطلب کې راغلي چې د دغه کمیسیون رئیس یوسف رشید ویلي د یاد کمیسیون ناسم مدیریت د دې لامل وګرځید چې ډیری خلک خپله رایه ونه کاروي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې په انتخاباتو کې د بایومیتریک سیستم نه د استفادې په برخه کې د لازم چمتووالي د نشتون له امله یاد سیستم د اسانتیاو برابرولو پر ځای د ولسي جرګې د انتخابات پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. دنیا دغشان په خپل یو بل مطلب کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون په حواله لیکلي چې د انتخابات په ورځ له زرو نه زیات د رای ورکونې مرکزونه تړلي ول او خلک دوی ته په نږدې محلونو کې د رای ورکولو له حق محروم شول. په مطلب کې د یاد کمیسیون د مشر سیما سمر په حواله راغلي چې په انتخاباتي محلونو کې ستونزې او سرغړونې موجودې وي چې د انتخاباتو کمیسیون باید په شعار ورکولو سره پرې سترګې پټې نه کړي. اصلاح ورځپاڼې بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلي چې زورواکو د انتخاباتو پروسه کې مداخله کړي، خو په مطلب کې ویل شوي چې نوموړي د کومې خاصې ډلې یا شخص نوم یاد نه کړ. ویسا خپلواک ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. بلاخره د ولسی جرګې انتخابات ترسره شول، خو ورځپاڼې لیکلي دا چې موږ څه ډول ولسی جرګه ولرو، څومره به د ولس رایې د وکیلانو په انتخاب کې رول ولري او ولس ته به یې پایلې د منلو وړ وي که نه، راتلونکې ولسی جرګه به هغه مشروعیت ولري او که نه، هغه پوښتنې دي چې سمدستي ورته ځواب ویل له وخته مخکې دي.
اوس به د یو شمېر عامو افغانانو پیغامونه واورو چې د خپلو سیمو ستونزې له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د عبدالله رکندار ولایت تاسو په تماس کې په پاتل اسلام سره موږ د جړی اوسیدونکو مزما د معلم بشار سره غوښتنه وکړه چې په جړی کې مکتبونه شته خو خلاصه وران شوي یا پوستې پکښې جوړ شوي یا نور تقریبات. اوس حالان هم تاسو په خبره چې جړی ده ټول مانجر د بادغیس پراته دي، هیڅوک یې غم نه خوري خصوصا یا دولت، ځکه چې مکتبونه شته، ماشینونه را روان دي، موږ یې وینو په دولس کمپونه دي، دولس زره کوره یې وخت پکښې وو، اوس افغان شوي دي خامخا دوه نیم زره دوه زره کوره پکښې. نو په دغه دوه زره کورو کې مکتبونه شته، په نامه مکتبونه دي، هېڅ پاره نه دي پکښې چې موږ اوس هېڅ تیاریان یو، مسافر خلک یې وروره د کوره ته راوتلي دي، د برس خواري کښې ورکې وو کوچنیان مالته د دې خواته بلاسه وګرځېد، دا خواته لمه کښې سره ګرځي وروره بدې بدلاړته سره ولاړله، کوچنیان موګر خراب شوله. نو د چې دا غوښتنه وه چې دا جړې ته پام وکړي. مننه تاسو
زمونه احترام آزادی رادیو ټول کارکوونکو ته. معلم نصر الله د پروان ولایت کوشافی ولسوالۍ د بر علي خوازي د کلي نه تاسو سره په اړیکه کې یم. کوشافی ولسوالۍ عمومي سړک چې د کابل او د بګرام په سړک نه راجوړ شوی دی، او د بګرام په ساحه کې یو پوسته ده چې د شهید په نوم ده، خپل نوم د هغه نه شراتی شي، یو ساحه ده چې لنډي وسک په نوم یادیږي. په دې ساحه کې وسلوال غله پیدا شوي دي او زموږ له خلکو څخه د پیسې موټرسکرین او چې په هر شي لاس بر شوی دی، د خلکو څخه اغلاوې کړي دي. حتی چې که یو سړي سره په موټرسکیل زنانه سپروي پته کوي او موټکیل ځینې اخلي، او ډېر خلک یې همداسې والي ته کولي دي، نو ډزې په کړي دي چاقوغانې والي د غلو لاس. زموږ خلک ډېر په تنګ دي په دغه ساحه کې. زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده په کلکه چې داسې کسانو د داسې غلو مخه ونیسي چې په هره طریقه کېږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د یو شمیر افغانانو نظرونه او شکایتونه چې د خپل سیمو څخه زموږ رادیو ته رسولې وه. ازادي رادیو کولای سي ستاسو پیغامونه چې تاسو راستوي موږ ته د پیغامونو له لارې موږ د ځانګړو پروګرامونو له لارې درته خبرو او کوشش کوو چې ستاسو ستونزې له چارواکو سره شریکې کړو. نو کولای سي چې موږ ته بیا هم خپل پیغامونه راستوي او ستونزې مو سره شریکې کړي. دوستانو زموږ خبرونې ادامه لري. په دوهمه نیمایي کې تر ډیره پورې موږ غواړو چې د انتخاباتو تر ختم وروسته اوس د انتخاباتو په د تاکونو په د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لورې د شکایتونو د ارزولو پر بهیر باندې موږ پروګرام لرو. تاسو کولی